د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د تلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له تلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې تلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه یې نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه تلویزیونی خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د تلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د تلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات راسره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته راګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي تلویزیون کې یوه ښځینه ویانده ده، وایي د تلویزیوني خپرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتوا تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل:
مطبوعات د افغانستان سخت زیر سانسور از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
مطبوعات د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداري چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط امروزی جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
که وغواړو له یوې میرمنې مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه ول، هغه وخت چې طالبان راغلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې ان دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی په عایداتو کې هم کمښت راوستی دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسؤول دی، ازادي راډیو ته وویل:
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی، او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنۍ حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلیل هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نورې ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د که هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد،
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي، هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نیم مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونې دوهم میلمه هم د افغانستان یو پخوانی مخکخ نطاق او د خبرونو چلوونکی دی چې په څو شیبو کې به له خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی، خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو. مدقق صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي او اوریدونکو ته که ستړي مشي وایي مهرباني وکړئ، بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غږ اوري، خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 21مه لکه تاسو ویلې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د تلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له تلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنۍ ورځو کې به نه وئ، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د تلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه یې زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنی د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د ټلویزیون د خبرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د ټلویزیون شبکې فعاله کړله. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته وایاست چې څه وخت د ټلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د ټلویزیون تاریخ هم راته وایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1920 کال په ملي ټلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 40 کال کېږي چې له وطنه مهاجر شوی یم. تقریبا په ډیرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند وم، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پایلو کې کار. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایست مقرر سولم، وروسته تجربه زیات سوله د اطلاعاتو د عامر پایست باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه وم. بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 کاله رئیس وم. بیا د تلویزیون رئیس وم. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه تر سره کړې. نو که سابقې د تلویزیون سره تاسو تکل چې په هغه وختو کې تاسو یاده کړه، واقعا زنومه او صرف هغه وختونه را په زړه کېږي ماته. په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 کاله وروسته سل کله نه کېږي او تلویزیون هم وڅلوېښت کاله پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا لکوم ورځ پیل شوې، یعنی خبرونه په کوم ورځ پیل شولې؟
د دیارلس په 15 کال د شهید سردار داود خان په وخت کې د تلویزیون یعنی تعداد کوي مخکې خلل شوی، خو د شپږ 15 کال یعنی تقریبا د دلوي هوت میاستو چې باید تلویزیون افتتاح شي، نو شهید سردار داود خان په وخت کې آماده شوي ټول وسایل بیا سي په افغانستان کې انقلاب وو. دیارلس په 15 کال انقلاب د ثور په اوومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نور محمد ترکی لخوانه، او اصلا آماده شوی د سردار داود خان په وخت کې د خپل حکومت تاریخچه تلویزیون کې د ارمانونه عمل ته وو، او خپل د شهید سردار داود خان زوی انجینر خالد چې ډېر تکړه انجینرانو نو چې هغه تاسو یاد کړه جاپان ته تللی یو، نور بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 15 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق سره مده پوښتنه کوله چې د دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغه تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته وایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو، د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې تاسو وروسته له راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کارکونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل 1950 کال وینه تقریبا 13 کال وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو ټلویزیون سره یو ځای شولې، مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل او د ټلویزیون لمړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړې هیواد ته او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داود خان په وخت کې. بله میره بني
دغه تلویزیون همکاران البته خپل د راډیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د راډیو تلویزیون برخه درلودله، نو لږ جنګه ماتلین او څه د راډیو تلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللیو په هم زمان په دوه وخت کې د جاپان لخوانه د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان لخوانه جوړې شولې. په هغه مهال شمیره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو لخوانه، نو دوی چې کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشراتو، بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې یعنی لومړنۍ ستندرم د استاد ارمان لخوانه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندانو په خولې ته استاد ارمان راغلی او لایف یو ستندره یې لیوه، یا داسې نور ستندرغاړي په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه و سوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم چې د پلاس فرنګ وزارت او په هغه مهال د راډیو تلویزیون د خپل مسؤولین لخوا نه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت تاسو هم پیادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خبرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډیرو ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه په د افغانستان راډیو سره د سهار له 6 بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل، دغه وخت تقاضا دا وه او د وخت یعنی د مقامات لخوانه تسیونی ول څه ولایت کې. نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړ سره ورته د تلویزیون، البته رادیو په هغه وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو په روسي پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون هغه وخت پورې چې ما ترقره کار کوو سم څه. نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایت نه وتلي، او ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات لري کول.
د ټلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ثور له انقلاب نه وروسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي و د سردار داود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژي ګانې راغله او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونې د رادیو افغانستان څه ډول وي؟ آیا دغه ګوندي تبلیغاتو یو مهمه برخه د دې خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې بتاتم د تلویزیون لیدونکي او د رادیو اوریدونکي وي په افغانستان کې، بلکې په ټوله دنیا کې وي. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي، لومړنی تاثیر په رادیو او تلویزیونی، لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې اوسوله، لومړی اسلام وطندار له همدې رادیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو او د داود خان د هغوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړله، او په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي. یا وروسته ببره کارمل چې هغه له تاجکستانه کله چې له افغانستان ته لا نه و راغلی، له تاجکستانه د افغانستان د خپل مشري اعلان کړله، کله چې حافظ الامین یعنی په رسېدو مړې کړ، بیا نو خپل ببره کار. نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټولو رژیمونو را وروسته په افغانستان کې کورس ته مجاهدین راغلل، که بیا طالبانو، بیا د جمهوریت په دوران کې و، د جمهوریت خو بیا لږ څه تفاوت ډېر راغلی و. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو، د شوروي پلاوي یا کوم خلق دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم ډلې و دو، هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور، یعنی و هغه کوم معلومات چې ما سره شته په نشراتو کې، حتی کله کله په سندرو کې هم کېده چې د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم، تاثیرات لري،
یعنی مقصد ستاسو دولتي دولتي رسنۍ ده؟
بله بله، دولتي.
ها دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو ټلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی دغه د واکمنۍ دوه کاله تیر وو. په دې وخت کې تاسو خو د ټلویزیون پخوانی خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره توپیر څومره وو؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی وو، او که ډیر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډیر وو. ټلویزیون کې مجاهدین سراغ له کرچی میرمنو خبرونه یې د میرمنو تلویزیونی پروګرامونه ویلې، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوته داخلي جګړه شروع کړه. په تاثیرات ټول هغه جهادي مخکې مې یاد کړل، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشرات باندې، او د مجاهدینو کوم څه غوښتل د هغوی په طبیعت باندې، هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې دغه سوالیم مشکلتم کلونه کې نشریدلې، ډېر خبرونې له منځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. وګورئ مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل، او ټول مسؤلین هم د مجاهدینو لخوا نه مقرریدل، او د هغوی خاص سانسور کې وو د مجاهدینو لخوا هم طبعا تاثیرات یې خپلې زمنې. بیا کورنۍ جګړه شوله وروسته، نشرات دستګاه د ګلبدین حکمتیار لخوا نه، او کله چې کابل کې جګړه وسوله نو احمد شاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې په را کټو ایستلې، هغو به کابل ایسته، بیا نو څه ځینې دزغاوې له منځه ولاړلې، بیا نشرات هم تل په وخت کې.
په دغه وخت کې چې د کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد افغانستان ټلویزیون ته؟
د ټلویزیون فقل صاحب خپله ادارات یا مثلا آرکیف او استدیوګانې دغه ټولې کومه صدمه ورته رسېدلې، صرف د هغوی توجه دا وسه مکمل، یعنی کله چې جنډی سلیلی د جنرال دوستم لخوانه چې ګلبدین حکمتیار سره یو ځای شو او هغوی تیاری په لاس کې درلودلې، نو دوی فقط غوښتل چې په پلچرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لګوونکي د اسداد یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې دوی ټوله توجه دا اوس فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ چې نور نشرات حتی کېږي. او ما چې وویل چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل، دوی فکر کاوه دا ټول شیان باندې تلویزیون په انتن باندې دي او انتنو لګوونې د اسداد تقریبا ټول له منځه وړي. اثر وروسته د طالبان چې سقوط کړل په د جمهوریت نوی چې کریته په راتګ سره بیا هم امریکایانو آینه کارو کړي چې تلویزیون غار پلیچرکي کې د راډیو تلویزیون دزګاوې به بمبار کړلې، نو دا کار ټول کړی دی په افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب، د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدینا مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند او غوډ خپل تبلیغات لپاره استفاده تر کوله د جمهوریت په وخت کې او څه بي پریشوې خبرونه دي رادیو ټلویزیون او کبل کوم توپیر ساسو هدف ده؟
یو څه خلک د جمهوریت یعنی د کریز راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلاله تاثیرات دلودل په تلویزیون باندې یو قال دوه قاله غوي تقریبا مسولین ټول امغه خانی مجاهدینو ورسته ورسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل تلویزیون کې د مسولینو له تبدیلی سره ورورته حالت نظام قانون مند کېده، دغه تاثیرات کم شول. خو بیا ورسته تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساته سولې، د اروپا او امریکا او ټول قارو کې د ساتلایت د ځوال خپل لیدل کېدلې په نشراتو ته ډیره توجه وکړه. نو په هغه مهال زمو کارمندان ډیر بهر تلل د ټریننګ لپاره الټورو ځل په افغانستان کې ټول کلو کې ډیر توجه رسنۍ ته کېدل چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیونم اگر چې خصوصي تلویزیونم جوړ ټول په برخه کې د خصوصي تلویزیونم ډیر پرمختګ وکړ، خو ملي تلویزیون کې هم ډیر پرمختګ راغی. لکه د استډیوګانو زموږ استډیوګان ټول ډیجیټل کړل په دې شکل چې په ورسته کې
په دې باندې زه ورسته پوښتنه کوم چې استډیوګان څومره متحول شوي او امکانات څومره متحول شول، څومره توپیر و د هغه ټلویزیون چې په 1945 کال کې جوړ شوی وو او بیا ورسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویل چې د حامد کرزی په مشرۍ د موقت ادارې لراتلو سره یعنی د جمهوریت د پایل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاوه. ما ته یاد دي چې یو یا دوه وارې حتی د ټلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
څو سنت د ماي سترګو لیدلای حال ده. یو خو یو حقیقت فقط چې ما له یاد ونو دي چې کله چې افغانستان کې د جاله سو په ځم قال یو هغه د نظام وښتنه او سو پالیسي او هغه، لیکن په د رادیو تلویزیون کوم خبرونې چې په وخت کې اوریدون کې ومه یو د فات واقعا فرماندان دغه وخت ډیر څه یعنی کلام د لود مطالب نشته کول او دقت هم په سندرو کې هم په خبرونو کې هم په خبرو کې ټول ځای دغه وخت له کارمندانو باید یعنی موږ هغه کوڅه سترګې پټې نه سي د قطو د مسالې څخه خبرونه افا د ارزیابي لپاره یو دو درې مرحله د لدلې چې باید د چکتي لغره باید سترګې پټې نه سي مال اولیا دونه وته ځواني کارمندان کڅو بهر کې کې دونه نه دي د رادیو تلویزیون خبرونه ډېر غټ پیسې تلود. یو څه د خاطرات دی ویلې کله چې زموږه په ویټیګي زکه په بخیر افغانستان ګډ مارنګ افغانستان یو خبرونه وسه د افغانستان رادیو نه کړیدله کله چې الحضرت موزهسا افغانستان ته راغی نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور معاون ایزدیار سبو روسي سلام مجلس مرستالو نو دوی هغه سانسور کما ویل کله لږه ځاپ او جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرنو نشرات قصدته کولې او دغه وینا نه پرې کولې چې باید نه کړي یا وروستم ته ډیرو مسایلو کې د خپل سرویسه به ماته ډېر فلات بازخانې نه کېده یا د استاد فرنګ د وزیر ماته زور نه پیرسیده
دا او بخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخاوني ولا او ک تخنیکی مشکل و ستونزه
نه نه په ورځ کې د څه دار دا او چې حضرت فرنګ له دا د تبا یو څه واکور کول کیږي او شاید عمدي ووم په وخت کې تاسو مقابل کې ازادي رادیو کې څه کوم مسئله درلود نو نه پېم په واسطه ازادي رادیو به جوړ شي کنه قصدي و دا شی قصدي و یعنی د نظام د خپل ټول مجاهدینو همدا دارو چې ځا بیا وخت واکېته نه رسیدي او هغه سره د مسائل د غلخانه قصدي و د خپل کله خبر مو جوړ شوی خبر ما یلی هغه خبر اته خبر وخت تلته د خبر باید نه خدمت کی نو دا تاثیرات د غلخانه
خبره خاطره تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زبم البته بیا ورسته درته وایم چې په غوړه زو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مهرباني وکي
نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل واخو
او محاصره محاصره د رادیو تلویزیون هم پېښ شو چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو تلویزیون محاصره
مشکل دا و چې خپل غلام حسن حضرتی ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرره وي لغ سره مخالفت او په هغه محل خپل سید مخدوم رحیم د فرنګ وزیر نو دغه لخوان اولین رئیس او رئیس رادیو خپل حضرتی سره مقرره دی لغ سره مخالفت پیدا شو نه پر خود ثغراسي په وروسته د هغه خپل څوکې اشغال کړل او بیا فیض منصور هم له دندې نه ایستو ورو نورم په تلویزیون کې ډېر څلور کلو وروسته دا حالت نورمال شنو د اصلاحي د کمیشن لخوا نه بسونه اعلان دلو هر څوک راتلل مخالفت دلل
مننه مدقق صاحب زه فقط په لنډه غواړم چې یادونه وکوم چې په دغه ورځو کې چې د پیښې کېدلې او تاسو یادونه کوي یعنی د جمهوریت نظام د پایل په لومړی ورځو کې ازادي رادیو خبرونه درلودې د ازادي رادیو دفتر په کابل کې فعال شو د 2002 کال د جنوري په دیر شمنیټه د ازادي رادیو لومړنۍ خبرونه پایل شوې او زه شخصا هلته ومه د خبرونو له پایل سره سم مننه چې دمو را یاد کړه مدقق صاحب د خبرونه بل ملما جان سمویل خبرې مو کولې
ما ترقیه چې تکل څه د اسپاسو ازادي رادیو فکر کوم کو مصطفی سره یې تر با سان سره
او بالکل د کابل او د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي رادیو لومړنی مرکزی دفتر او روستي بیا دفتر بدل شو بل ځای تلل مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه ملما عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس را سره دی او د شپه د افغانستان د ټلویزیون یو مخکخ ویاند او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم خبرونه سره یو ځای شوی دی ز خراغلاست ورته وایم قلاتوال صاحب خبرونه ته خراغلاست
جنابي تکل صاحب لمړی تاسو ته بیا تاسو د خبرونه قدر من ملما جنابي مدقق صاحب او همدارنګ ټولو ګرانو محترم ولیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي د مینې او محبت سره ډک سلامونه درناوي ورته وړاندې کوم زه ستاسو خدمت کې یم
سلامت اوسئ خوشو چراغ لې خبرونه ته قلاتوال صاحب تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوې ده پښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړې ده دوی په 1940 او یم کال کې له ملي رادیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی او ریدون کې غواړي پوښي چې تاسو څه وخت کار پیل کړ په ملي رادیو ټلویزیون کې
تکل صاحب ملي رادیو ټلویزیون کې مې په 1300 کال په اواخرو کې د هغې مینی او علاقې له مخې چې ورسره لرلمې له ازموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره هملته جذب شول او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه د تر ډېره وخته پورې یعنی د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغه وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې دي.
مننه. هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړي وې قلاتوال صاحب، بیا مو هم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله؟
بله صاحب، په ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ، نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره مې لرله، یعنی له نطاقي ویندوی سره، نو هغه په تاسو به تر معلومات چې کله الته څوک استخدامېدل، نو هغه د یو ماین مدد ماش په مقابل کې به دند تر سره کوله. ولې ما یادونه ورته وکړه چې زه ماش نه غواړم، قانون نه هم په دوه ځای کې څوک ماش نه شي اخیستلی. دا د ولسی جرګې د کورنیو دند په اصول کې یو ماده وه، د هغې پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدله، د سهار له 2 بجو نه تر 9 بجو پورې، یعنی تقریبا 8 کاله مې دا خبرونه وچلوله. او په هغې کې مو هغه مختلفو برخو کې، یعنی د خبرونې د روحیې مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدله موږ ته په هغه شکل باندې مو دنده سرته ورسوله.
په 1980 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوی، مخکې له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبرې وکړې. مدقق صاحب یادونه وکړه چې پخوا ډېر کار جدي و، یعنی د ټلویزیون خبرونه ته په جدي نظر کتل کېدل، غلطیو ته اجازه نه ورکول کېده، کاري اشتباهاتو ته، تخنیکي اشتباهاتو ته تر ډېره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاوونه کنټرولېدل او د نشر نه وروسته د کنټرول مرحله هم و. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوي قلاتوال صاحب، چې تاسو لمړی کار پیل کړ او د نطاق په توګه هغه وخت به نطاق ورته ویل خو ویندویانو د راډیو او د ټلویزیون، نو په ټلویزیون کې چې تاسو لمړی ځل ویندوی کوله، خبرونه مې وویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریان چې مخکې مدقق صاحب یادونه وکړه، هغه څنګه وي؟ دا راته بیان کړئ.
جناب تکل صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې په هغه وختونو کې، یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چې کېدل، او د مدیریت برسۍ د راډیو ټلویزیون چې هغه به ډېر په دقیق بڼه باندې اته یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو، او هغه به تر د هنر او ادبیاتو همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تیرېدو، یعنی یو جامع او اړخیز څه خپرېدل. ولې له پته مرغه اوس چې کله کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو، خپرونې ګورو، معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول، موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته، ډېر امادګي به مورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی، او موږ ته به استادانو ویل چې خبر د دولت یو امانت دی، او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کی. نو په غیب بنا باندې به موږ دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسائل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي خپل احساسات کې داخل کی په اعلامیه، ابلاغیه او د تنور هو لاندې دا درته هم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندوی معیاري شکل باندې په ډیر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدل، او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځیدل، او هم قبلول. نو موږ هم دا څه امیش په نظر کې نیولې بم وو، او په همدغه معیار باندې مخکې تللو، او چې یو موضوع کې به چې وړه اشتباه به هم وسول، دغه وړه اشتباه به هم پر اړیو کې خبرونه و چې دې د کجا او درخته د کجا کله چیرته
دا د پروګرام نوم وو.
دا نوم هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، او هغه به بیا د مغې خبرونې پروډوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول، او بیا به خبرول ټول ته خبرول. نو هغه نطاق به هم دې تاړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته به تر معلومه ده چې هر جمله چې د خپل مخرج نه ووزي دغه معنی هم تغییر کوي، نو په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول دغه د تصحیح او استاد لپاره همدا خبرونه و چې ډیر مینوالم در لوډیر باوریدل چې کله به په ونی کې هغه ټایم او وخت به راورسېدو لیدونکو به ورته منتظر او پته مناستو او هغه به اوریدل او نطاق به هم چې کله واورید هغه هم حیران پاتې شو چې ما څه ویلې دي. نو په همدغه شکل باندې دا خبرونه روانې وي، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو رادیو چې د رادیو افغانستان په نوم باندې وو، یو ټلویزیون چې د ملي رادیو ټلویزیون په نوم باندې وو. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزي همدغه پلیکلې بڼه او همدا غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آګاه او وپوهېږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس او خپل خلک د نړۍ په هر ګوټو کې نارکي خبروي. نو فلهذا رسنیو ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای ولې هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډېر دقیق اوسېږي. یو جمله یو کلمه په سرسري توګه باندې وایي، نو اوریدونکي او لیدونکي هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهېږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اوریدونکي او لیدونکي باید زیات ولري، هغوی باید دغه ټکي ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
مننه. کلن راته ووایاست چې
تاسو مهرباني
مدقق سر، زه تاسو ته دا اوس درتلمه. مهرباني.
نه نه، ما خلاطوال صاحب اول سلامونه تاسو ته ورسیږي. خلاطوال صاحب لنی کمر رسبه وتم په یواد کې اوسي او ننم چیرې شهر تللی ده. نو تکل څه ماده کول چې خلاصوال څه نقصانو کده دي خبرونه ویلې، موږ ډېر خاطرات لرو دا د غلطیانو چې د دریزه بورونو خبر ده. راځي پروګرام د خدمانی کاغذ کې نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، او خلاصوال صاحب موږ د ناطقانو چې کله غلطیانه کړی یا نور، او خلاصوال صاحب ډېر نمونې او ترسته دي همکارانو
دیک لک باسو کې اخر ته ودی وای. بالکل راته ودی وای. دا زما خپل په نیت کې و چې همدغه مسله باندې مقصد د ادبیاتو د احساساتو مسله چې مخکې قلاتوال سی بیا د کړ پندې مسله ما غوښتل چې یو خلند درته وای چې د ادبیات د یو خبر مخکې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤلو کسانو لخوا، او ک د ویندوی یا نطاق پخپل خوخه هغه کولای شوی چې بدلی کی، یو بداره ته وایست، او بیا به دواره مدقق صاحب هم تاسو او هم قلاتوال صاحب را ته وایست چې څه ګلان مو کرلی وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاتوال صاحب یادونه وکړه په دې درخت د کوجاو درخت او کوجا کې.
زه دا وایم چې
قلاتوال صاحب لمړی تاسو بیا مدقق صاحب.
او تکل صاحب زه به صرف وړاندې مونه د پاوځي پریټ، یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پاوځي پریټ اجرا کېدنو په غو کې زمنګ یو قدرمنه خور لیلما احمدی اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده، د یو څول وسل د ډی سی توپونه چې کله را نږدې سول کانال ته نطاق غنان سور کو چې د توپونه غنویت ته توپونه به دغه کو چې نو دی د ډی سی پای واس باندې سی ډی ویل دا سی ډی دغه دی توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخنه په ډیر خاص عسکري نظم سره تیریږي. ما چې کله دی انانس ورک به موږ مل دا تاسو ویلې و نه دا خبره کلا کو را سره، او د خبرونه بیا د شپې برته تکرار خبرېدل. کله چې د شپې تکرار خبره سول نو ما ټلیفون ورته کومل څنګه او ډی سی او کسي ډیو وایو لا سی ډی می ویجو.
نو تاسو په دې پرېډونو کې تاسو هم وایندوی کوله قلاتوال صاحب.
bale 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 او د پاوځي پرېډونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر سی دی یاد په خیر وي دغه خو نه به یو خاص واغو چې ټول به په ورځنګ راوستل.
او سنگر نیازی صاحب هم کنه
او نیازی صاحب دی یاد په خیر وي. نو حال او اول سره لرو او فکر کوم په دغه کې د پاریس کې دی. نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي. نو د دې تورته جناب تکل صاحب دی دغه سي اشتباهات، یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې هغه باندې اوس مکس وکم هغه یادونه
وکم.
نو حق د خله ده تیروزی پکې کې
خو راځي نو دقیق صاحب نه واورو چې د دوی څه په یاد دي.
صحیح ده صحیح.
مدقق صاحب
مدقق تکل صاحب خپل سړی نه وای زه به د قلاپوال څه وایم هغه به ما وایي.
بالکل وی وایي.
څوک مې کړه ما یو ورځ تکل صاحب نوې مې راډیو کې کار پیل کړی نو راډیو کې راغله تجارتي اعلانونه بیا وروسته د فوتي اعلانونه به ژوندي باندې نه کړېدل. نو یو ډېر فام یې درلودو هلته موږ باندې ډېرې یعنې خوی دا ته مو یو ورځ یو فوتي اعلان راغی لایف رحمن منور اعلان یېلې دا اعلان یې نوی راوړ هغه قلمي و په غټ ټایپ ټایپېدل نه. نو اعلان مې ویلې دا اعلان ویلو کې کتلم فیوجي کې رشته وو د زادې ورونو څوک مړو حاجي مسکو زادای هغه طاقت رسېدلی وو. نو زه چې ورته حاجي مسکو هم هغه ویلې مل د حاجي مسکو زادي د مړې له کبله دوستان خبر ورکړي
خدای دې وبخي
خلکو هغه باندې دوستان راغلو دی جنجال وکړ چې څو ورځې موږ نوم د حاجي مسکو ویلې دا یې کړی دي. یعنې موږ یو بل همکار قلاطوال صاحب نه پوهېږم نوم یې ملیاره ورته رسېده وو کوم ورځې فوتي اعلان کړي وو چې هلته نشته وو په اعلان یې مستقیم ورته راوړی چې په اعلان کښې نشته وو نسبت وفات یې بریده یې فان. نو دوی زره کېدلی ده چې ویلي وه چې نسبت وفات یې بریدګي یې فان. نو بریدګي
جالبې کیسې دي. دا په ټولو رسنیو کښې دا صحوي کېږي.
نو سنې صحیح زموږ همکار دغه ته اعلان راغلی وو هغه اعلان یې کېلی د هغه سړي د تره زوی مړو. نو دوی ویلي چې نسبت فلاني مثلا حمیدالله اسدالله پسران ماما هغه پسران کاکا وو یو سړي پسران ماما و یا پسران کاکا هغه دغه سړي. نو ده خاطرات پس ازادي راډیو کښې هم د همکاران مې ډېره اورېدلې.
هو موږ لرو دغه پروګرام موږ هم درلوده. همدغسې یو پروګرام چې مخکې یادونه وشوه چې د درخته د کوجه او درخته کوجه چې قلاطوال صاحب یادونه وکړه همدغسې یو پروګرام موږ د خپلو سهو او غلطیو هم جوړ کړی وو.
نو اوس تکل ته بیا د خپله ووایه یا د همکارانو د یو خاطره ووایه.
زه به څه ووایم لما زه په خپله خاطره یو ورځ درته ووایم چې ناڅاپه کله چې مې خبرونه ویلې په خبرونو کې مخکې له دې چې سلام وایم کله کله تاسو به مې احساس کړی وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي. نو مخکې له دې چې دا خپل سلام وړاندې کړم له سلام سره سم ماته ټوخی راغی د سلام په ځای هغه ټوخی راووت. دا یو مثال دی کنه. مثلا زمونږ یو بل یوه همکاره وه یو وخت یې هغې زمونږ هغه وخت د ناټو عملیاتو په افغانستان کې. نو مخکې له دې چې زمونږ خبریال ته ووایي چې آقای احمد یا محمود هم هغه زمونږ هر خبریال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته یې لاړ شم. نو د دې په ځای چې ووایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پیښه څنګه وه. نو دې ورته ویل چې آقای ناټو دا پیښه څنګه وه. دې خبریال ته ویل چې ښاغلی ناتو. نو دا پیښې کېږي په راډیو ټلویزیون کې دا خبرې معمولی دي. انسانان یو او انسانانو نه حتما سهوې هم کېږي او څومره چې البته ډېرې نه مګر سهوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی پروګرام لایف دی او پروګرام ثبت شوی نه دی چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي. تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست.
بله خاطره دا وه د ما یو وخت راډیو کښې هم خبرونه ویلې خو نه معلومېده تلویزیون وخت تلویزیون فعاله سو. نو تلویزیون ته دغه پرامپر نوی راغلی تقریبا وروسته قلاطوال صاحب ته معلومه ده له یو کال دوه کاله وروسته پرامپر راغی. نو کمره به پاس سر پورې وه د پرامپر کاغذ به یې نیوو بیا به خبرونه ویلې. نو هغه وخت تاسو که اورېدلي د باختر اژان نه خبر راسته هلته پیسې په خزامې ورکول کېدلې دا څومره حتی خبر به غټ وو هغه کارمندان خزامه اخیستل هغوی به موږ خبر غټ اخیستو. یعنې داسې کله کله وو چې موږ به یو متر دوه متر خبر به داسې لوستو به بېخي به پکې ستړي کړو. نو زه تکل صاحب خبرونه راغلي وو خبرونه مې ویلې چې یو همکار هلته لاندې ورو راغی دا د خبر به تواجه لاغی ویلې چې پام وکړه یو خبر همدا اوس راورسېده کتل هم دغه دوه متره خبرې راته راوړلو. نو نه پوهېږم چې دا دولس پنځلس صفې وو مخه وو دا یې راکړو وامې خېستو ما منان کړه چې پام یو خبر سم اوس راورسېد. نو دغه وخت دسې کرزي صاحب د ادارې یو کال تېر شوی فکر کوم که یو نیم کال وو. نو تلویزیون هم په خپل کش کښې وو او موږ نفاقانه به هم ښه هغه کوو. نو خبر مې واخېست و ځان مې لاسته ور نه کړه خبر مې شروع کړ هغه وخت کښې علي احمد جلالي وزیر د کورنیو چارو وزیر وو.
بالکل.
نو د کابینې غونډه خوې وه ما خبر ویلې ده یوه ورقه خلاص شوه دوه مسله درېیمه مسله په دې کښې
تکل په وخت م خبر لې ز خبر هغه نقطه سرتی شو در څوره کله نو سرګې دې خو څنټورې ز خبر مې یلې درته لاړه م نو درته تقریبا لاس قطر دې ته پاس نه خېز کړی دا خبر دې تل سره کې روکړې خو لیدون کې فونس ما فزیکري خبر مې دې نه راځم دل سره شروع کړ درته پیرالم هغه دې نقطې تر اورې ملوک اصلي خبر بدل شو نو کله کله دې دوسه
اوس په دې
تم دا کې اوس دې له یاد ووتل بلګې ارزاد صاحب حنیف شیرزاد زمنګ یو ډېر تکړه ویان دی ډېر همیشه خپل لخنداړه کوي یو 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 څه چې لیادم هو ته لګدا و چې جالب دا و چې د کله په چوکۍ باندې کیناست خبرونه لوسل چوکۍ ماته سول لاندې ول به زخه په پوس ولم چې اخګار د تخنیکی همکاران خو ډېر خوښار او کورې ودان کمره عجل وړوله نو سبې میچل دغه پښتنه وکړه د شیرزاد نه څه خبر ولا چوکۍ ماته سره لاندې تر چوکۍ ولې مال خو سره پېږو دا غاړه به درا وګدول ورته د مخ زین به خبر وسته
مګر هغه هغه لویدل خو په کیمرا کې ښکار نه شول
نه دا یو لار لکه په بوکس دی په وای کنه سولار
یعنی اوریدن لیدون کې پونه شول
ډېر پونه شول
یو وخت چې دغه نه نه نتاقان به دو نفر او تکل سب خبر در قبل امسار دو بند در غصت کمرا سکر کده
در
راز کسو بیدلوی
دو کسان و در بل وار و چه دایوال ویده
بله بله
ډیر زیات مننه د خبرې پزړپورې شوې نور هم لدې پزړپورې خاطرو سره هغه وخت یو ټلویزیون په افغانستان کې مدقق صاحب قلاتوال صاحب تاسو به حتما ډیر مشهور موي په افغانستان کې خلکو به ډیر پیژندلې اول مدقق صاحب تاسو
ولا قلاتوال صاحب کلم په رادیو کې خبر نه یې نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخر دوره کې راغلم خلاصات په صدقه بارنو د موږ استادانو په جمله کې راځي نو کله چې راډیو کې به جن جیو کې چې مخامخ کېدل کوم موږ راغورې دي نه کېدل چې مثلا خان دي خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت کې ما او خلاصات سبو فرزاد صاحب نیازی صاحب او داسې خواندو جمیل مجاهدو اوالم نو بستاني نور هم قرارم خبر نه لې نو وخت هم دغه وخت وو یو تلویزیون او موږ هم خلاصات سم ټول به د توجه د درېشتي او نکتایي دوه تم ډیره کوله نو خلکو کې ډیر وخت هم چته بس
خلکو به درولې لاره کې او څه اضافه هغه در سره کاو یعنی چلند در سره کاو یو څه غوښتل چې تاسو توجه ورته وکړي
خلکو له برکت دی ویل خپل عصونه نه او دی ویل تطبیق نه نو bale da sayu mukala kala kan moge group us kala sawal sa ronde nizde dost ne uror mera audir ni adigim no kala kala bachte mel masyao talalu ya cheta bakum program o wadistibu halko badira mina kala wala halko na deras man do ye
no da khashu che la khpal ye udir pkhwani malgari sara da dai ye uzai shwale pade program ke kala twal sa bsta so khatire sidi de halko چې خلکو پیژندلې پلاره کې یا یو بل ته ورخودلې چې دا غدا یا ماغه دی رادیو ټلویزیون نطاق
زبې خپل ډیره پزړه پوری خاطره درته بیان کوم چې دا مې په خو هم یو ځلې یاد کړو زه له خار نه جلاو دی موټر ته ناستوم پولی محمد خان ته ورسېدلم د سیاست میاشت او عوام ډیره ګرمه و دا پلاته نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن ولاړ و یو ماشوم په غی کې وسره خړېلې ما خچورته کتل خو هغه پلرنۍ اتفاده تاسو به طرف یې کنه مال چې کزما اولاد اصل مرته ولاړ وسیږي مو مال موټر مې ورته ودرو نو ورته مې ویل مال هغه طرف میکرانی 4 میلی ما طرف میکران مریم غفا راپورته سوسه دا خوندې مخ کې چوری کې کنه ست دا میرمن چادری په سر و دا شاته کې نستله نو یو ځلې دا څنګه راته وګدک شوی کتل بیا وکتل دی وخت دا مصلحت نه رسیده په دغه منطقه کې اخیری پختن لمانه وکړه وای ورور ډیر میو چیرته دلې بخنه غوړم ما څه شته دلې پدې وای چیرته مې دلې مالکو مشوه دي په خپل کور کې دلې یو وری سړی پښینې شو امیر په خپل ولدا قلاتوال د تلویزیون نتا ودای و څورته وای وای خصو چې ودی ویل کنه دا چې بده کنځامې خو له تاسو ویل و چې
مدخخ صاحب تاسو داسې حالات سره نه مخخ شوی کله
نه ولا د خلکو پښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او بکې د پروګرام ډیر غنښتي مثلا ما نه پښتنه کوله بازار کې چې تلیدلای مته او به کورور چرته می دیدل ډیر یا ویل چې دلی براته دری زورونه لسی دی دا کوم ځای دیدم نو ما به تو کړ ته کله ملکمن د ملي باسي دا وایي یا غره ته کتل چې د ملي باسي دا دی دی یو غره روس ته تل مال تلویزیون کې خبرونه وایم او ډیر وځواله ډیر مینا را سره کړی دا مستا دی وی چې څه کو نو د راته ونی او خاطرات دې دې
تک مننه ډیره زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې په زړه پورې خاطرې مو اوریدې زمونږ د دوه خغلو ملمنو مګر زه غواړم یو بل پښتنه هم تاسو سره مطرح کړم له دوه خغلو ملمنو سره تیاتر و یو وخت سلګونه کلونه یا څو پیړۍ تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې وکمنی کوله او خلک باید د تیاتر د نندارو لیدو ته تلل. په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلود، بیا وروسته لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت داسې راکم که، بیا چې کله ټلویزیون راغی د سینما اهمیت راکم که. اوس ټولنیزو شبکو تر یو حده پورې د ټلویزیون د خپرونو اهمیت راکم کړی وي که به یې نه یې کم کړی زه نه پوهیږم. ولې مونږ وینو چې ډیر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي، ویډیوګانې ګوري د ټولنیزو شبکو باندې. غواړم له تاسو دواړو ښاغلو نه د دغه بدلون په باب پوښتنه وکم. لومړی مدقق صاحب له تاسو نه.
تقل صاحب، یو موضوع لسم د خواله رسنۍ لکه فیسبوک، ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې د تاثیرات په ټلویزیون باندې کړي. اگر کې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هغه اهمیت استه که اوس په بهر کې ما یا په افغانستان کې حالات اوس بل ښایي ده، ډېر تفریح پروګرامونه نشته خو تاثیرات یې ثبان کړي. ځکه یو موبایل ده او موبایل د سره ده او انټرنیټ لري، په هر ځای کې آسان هم خبر لیدی شي، موسیقي اورېدی شي. د تاثیرات په تلویزیون کړي خو زیاتره په کورني ماحول کې چې ګورم بیا سړی بیا هم تلویزیون ګوري، نو طبعا د راوړو سکلونو کې دغه تاثیرات کړي دي. تکل صفه مې په رادیو په اوریدونکو باندې کړي، هم تلویزیون باندې خو بیا هم د خلکو اعتماد څه تر هغه اندازې پورې. ځکه دا ښایي زما په نظر صحیح ده، خواله رسنۍ سوشل میډیا دم کله کله هر څه یو نوې پدیده ډېر راشي، هغه تاثیرات منفي تاثیرات هم لري، مثبت تاثیرات هم لري. خو تاثیر یې کړی و.
قلاتوال صاحب، تاسو لطفا کلند ځواب راکړئ چې بیا زه دا د تخنیکی بدلون د استودیوګانو د ټلویزیون د استودیوګانو د امکاناتو د ټلویزیونی کمرو د دې هم لند له تاسو دواړو ښاغلو نه غواړم چې خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس دا د لومړی موضوع په باب
او وختم تاسو خبره ډیره سمه ده. په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړل چې تیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې یو څه چې اوس رسنۍ یو اندازه خلک ستړي کړي دي، هغه دا چې خبرونه هم سیاسي دي، اوس نظرونه هم سیاسي دي. متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خبره کړل چې هغه خپل پرستیج او توریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړي، په هغه بنا باندې هم خلک اوس دومره زیات توجه نه کوي ورته، پاملرنه چندانې او ډیر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي. آتا د مړینې اعلانونه چې په خوا به د راډیو د لارې خپرېدل، اوس هغه هم په فیسبوک د لارې نه د نورو وسایلو د لارې نه خپرېږي. نو دا په خپله لیدونکي او اورېدونکي کموي، نو اوس زیاته توجه همدغه ټکټ ته د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی او زیات لیدونکي او اورېدونکي او خبرونکي لاندې لارې نه مصروف دي. او مننه
مدقق صاحب، ورستۍ پوښتنه فقط غواړم له تاسو نه وکوم چې د لومړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کوئ، یوازې یو دقیقه وخت لرو، وخت پاتې نشو متاسفانه، خبرې ډېرې خوږې وي، په ټلویزیونی کمرو او استودیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی؟ یو دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
تقل صاحب، طبعا په مخکې په ټلویزیون کې نشرات په انالوګ سیستم باندې وو، نو په دې راوروسته کلونو کې په د جمهوریت وروسته کلونو کې خاصه د افغانستان ملي ټلویزیون یا نور خصوصي رسنۍ ټول ډیجیټل سوي د افغانستان په دی باندې نشرات کول. نو دغه راز د آرشیف مواد د خپل نشراتو په تصویر باندې تاثیر کړی، په غږ باندې او په هر څه باندې، یعنی ټول هغه تاثیرات کړی. د ملي ټلویزیون هم دغه حالت ترسیدلی چې دغه بدلون کې راغلی.
ډیره زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو هم لطفا لاند راته وایست.
په همدغه شکل چې مدقیق صاحب یادونه وکړله، چون دوی هلته مسؤلیت هم لري، یو وخت کې معاون د ریاست عمومي د ملي راډیو تلویزیون هم وو، همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه، یعنی په کیفیت کې کاملا تغییر راغی. دغه انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول، وقت هم چې ډیر زیات کیفیت کې بدلون، مثبت بدلون رامنځته شو.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ژوند رنگونه پروگرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمانو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال او د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق، ز احمد تکل اجازه غوړم او تر بل خبرونه مو په پا پاک رب سپارم.
پوهیږي چې برباد يم، اوس د درد کور بنیاد يم، لاس می پورته کوي په حق کې زمر هم جلال آباد يم، یارت چې پکې نه دنیا خاد زنا خاد يم، د چومې ورځونو زکا ویس بتا تیاد یم، تا دا فکر چر تکڑے صبح مد چا اولاد یم، اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حقا پری زاد یم، پلر مان لمنو مور کرو یو دعا یم خوزباد یم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، هسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، هسخ کارو تاوزا هسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، تمرا بخزان زما حساس څنګه د غوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زوز اسخ کارو تاوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز